آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د 1909 ده چې د 2014 میلادي کال د مئی له 8 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
په افغانستان کې د ناټو دوه عسکر وژل شوي دي د سوریې د حلب په ښار کې اوربند د روز لپاره غځول شوی دی او شمالي کوریا وایي چې تر څو چې بل اټومي وسله لرونکی هیواد اوربندې تیری ونه کړي اټومي وسله نه استعمالوي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په قندهار کې د پولیو یوه نوې پیښه تثبیت شوې ده ولایتي چارواکي وایي چې په خوست کې څه باندې 9000 ځوانانو کارونه پیدا کړي دي ساینسپوهان وایي چې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو له امله دا وخت د سمندرونو اکسیجن مخ په کمېدو دی او د 1419 هجري شمسي کال پورې به حالت نور هم خراب شي او د افغانستان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ګوند سره یو تفاهم ته نږدې شوی دی لومړی د روخان نورزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم ناټو وایي چې په افغانستان کې دوه عسکر وژل شوي دي د ناټو چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په جنوب کې په یو نظامي مرکز کې دوه وسلوال چې د افغان ځواکونو یونیفورمونه اغوستي وو ډزې کړي دي او د ناټو دوه عسکر یې وژلي دي هغه خبر پاڼه چې د قاطع ماموریت وبخشي هغه خبر پاڼه چې د قاطع ملاتړ ماموریت خپره کړی ده پکې راغلي دي چې د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دغه دوه وسلوال وژلي دي په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د پیښې په اړه افغان او د ناټو چارواکو خپل پلټنې پیل کړي دي په سعودي عربستان کې خالد الفالح د انرژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی هغه به د علي النعیمی ځای ونیسي چې د 1995 کال راهیسې د انرژي د وزیر په توګه کار کاوه خالد الفالح به د سعودي د تیلو د دولتي شرکت سعودي ارامکو رئیس هم وي که څه هم د سعودي چارواکو ویلي دي چې دغه تغییر د اقتصادي اصلاحاتو په لړ کې راوستی دی خو د رایټرز خبري اجانس په خپل ریپورټ کې ویلي دي چې داسې نه معلومیږي چې په دغه تغییر سره دي د سعودي د تیل په پالیسي کې کوم تغییر راسي د غاجانس وایي چې علت دا دی چې د تیلو استراتیجي تر ډیره د ولیات مرستیال شهزاده محمد بن سلمان جوړوي سعودي عربستان د 2014 کال راهیسې د تیلو د تولیدونکو هیوادونو یا اوپیک د سازمان مشري هم کوي سعودي چې د نړۍ د تیلو لوی تولیدونکي هیواد دی باور لري چې یوازې خام ارزانه تیل کولی سي چې په مارکیټ کې تقاضا ډیره کړي او دغو تولیدونکو مخه ونیسي چې د تیلو په تولید یې ډیرې پیسې لګیږي د سوریې د حلب په ښار کې اوربند د 2 ساعتونو لپاره وغځول شو د اوربند د غځېدو سره به اوس د دغه ښار اوسیدونکي یو څه هوسا سي نور تفصیل د شیخ الله رحیم زوینه
د اوربند د ټینګېدو سره چې په ځایي وخت د جمعې د شپې په 12 بجو پیل شو یو شمېر بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي مکتبونه پرانستل شوي او دوکاندارانو خپل دوکانونه خلاص کړي دي د سوریې د حلب په ښار کې په ورځو برزو جګړې روانې وي د سوریې د بشري حقوقو ګروپ چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې په دغو جګړو کې نږدې 300 ملکیان ووژل شول چې 500 یې ماشومان وه امریکا د اوربند ټینګېدو هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې هڅه کوي اوربند وغځول شي او په نورو سیمو کې هم ټینګ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي دي امریکا غواړي داسې یو حالت راشي چې د ساتونو اوربند نه بلکې د اوږدې مودې لپاره وي او د سوریې په ټولو ځایونو کې ټول مراد کی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت د بیان وروسته کړې دي د روسیې د دفاع وزارت په خپل بیان کې دا تایید کړی چې اوربند غځول شوی دی امریکا او روسیا د هغه کاري ډلې مشري کوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره جوړه شوې ده روسیا د اسد په رژیم او امریکا بیا د دې رژیم په مخالفینو نفوذ لري عاشق الله رحیم زوی امریکا غک واشنگتن
او دا هم نور خبرونه د شمالي کوریا مشر وای چې په هیواد باید تر هغو پورې اټمي وسلې استعمال نه کړي چې کوم بل اټمي وسله لرونکی هیواد ورباندې تیری ونه کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنوی نن رپورټ ورکړی دی چې کیم جانګ اون دا خبره هم کړې ده چې د لیواله دی چې د نورو هیوادونو سره چې د شمالي کوریا سره دښمني لري خپل اړیکې ښې کړي. کیم جانګ اون دا خبره د شمالي کوریا د واکمن ګوند د کارګرانو د ګوند په کنګري کې کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د شپږ دېرشو کلونو راهیسې په شمالي کوریا کې دا کیم ګوند کنګره راغوښتل کیږي. داسې ویل کیږي چې د کنګري په راغوښتلو سره د شمالي کوریا مشر هڅه کوي چې خپل قدرت لا ټینګ کړي. هغه د 2011 کال راهیسې چې پلار یې مړ شوی دی په قدرت دی. په کاناډا کې چارواکي هیله لري چې د البرتا د ایالت په شمال کې د کار په یو کمپ کې ټول شته خلک راوباسي. د کاناډا د البرتا په ایالت کې د څو ورځو راهیسې کیږي چې اور لګېدلی دی او چارواکي ویلي لري چې اور به لا پراخ سي او د تیلو د سهار ایستلو ساحې ته به ورسیږي. چاد موریسن د البرتا د ایالت یو چارواکی دی. هغه وایي چې په دغه ایالت کې اور یو نیم لکه هکتاره مځکه نیولې ده او امکان شته چې په څو ساعتونو کې دغه اور د 200 تر 300 زرو هکتاره مځکه ونیسي. هغه ویلي دي چې د اور د پراخېدو علت دا دی چې د حرارت درجه لوړه ده، شدید باد دی او رطوبت نسته. په تیرو 2 ورځو کې د کار د کمپ نه 2000 کسان د هوا له لارې او 2000 نور د ځمکې له لارې د سیمې نه ایستل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دوی هیله لري چې د سیمې نه په راتلونکو څو ساعتونو کې ټول موجود کسان وباسي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگټن ډي سي کې د هاوارد په هانتون کې چې زیاتره محصلین تور پوست دي د محصلینو د فراغت په مراسمو کې وینا کړې ده. په خپل وینا کې اوباما ویلي دي چې په تیرو 3 لسیزو کې په امریکا کې د نجات په اساس په مناسباتو کې تغییر راغلی دی، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې په دې برخه کې نور کار ته هم ضرورت شته. هغه ویلي چې دغه وخت نه چې دی کالج ته تللی و او فارغ سوی دی اوس امریکا ډیر تغییر خوړلی دی، خو به ما دا خبره هم وکړه چې په امریکا کې اوس هم نژادي تبعیض او نابرابري شته. هغه د بیکاری په کچه کې د تور پوست او سپین پوست ترمنځ توپیر د مزد په برخه کې او په جنایي عدلي سیستم کې د توپیرونو خبره کړې ده. داود د سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ د واشنگتن نوري د مخستان 8:30 دی. د قندهار په ولایت کې د پولیو یو نوې پیښه تثبیت شوې ده او په دې سره په افغانستان کې سکال د ماشومانو د فلج یا پولیو د تثبیت شو پیښو شمیر 50 ته ورسېده. په موکړې له قندهار نه زمونږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د عامه روغتیا مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د شولکوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې لیدل شوې. پلجو هلې ماشوم انجلی بيبي روکیه نومېږي چې چپلاس او پښه یې ګزن وهلې. روغتیایي چارواکي وایي چې د ګزن وهلې ماشوم انجلی کورنۍ د واکسین سره مخالفت کاوه. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر نظر محمد امریکا ژغ آشنا رډیو ته وویل چې د واکسین ټیمونو څو ځله دې کورنۍ ته مراجعه کړې، خو هر ځل یې د کورنۍ له واکسین سره مخالفت کاوه. د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له کبله د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د واکسین کمپاینران خپل هدف ته نه رسیږي. د پولیو پر ضد وروستۍ کمپاین کې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د کندهار په ریګستان او شوراوک ولسوالیو کې تر 5000 زیات کوچنیان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې شول. د عامې روغتیا وزارت د ابهام او تفهیم د برخې مسؤل ډاکټر میوند وایي چې د نامنیو له کبله د کندهار په شولکوټ ولسوالۍ کې ځینو سیمو ته د واکسین څارونکو ټیمونه نشي تلای چې دا د کمپاین د کیفیت د ټیټوالي سبب ګرځي.
دا وروستۍ کې چې د شولکوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده، دا یو دولت مشتینه ماشومه ده. بیا د همدغه اپریل په اومه نیټه باندې هغه تخنیکي ټیم ورته تللی و، د دې نه معاینه کړي و، دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی.
د کندهار لدی پیښه سره د نوې میلادي کال لپاره راهسي په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 50 ته ورسېدی چې درې په کونړ ولایت او یو هم په هلمند ولایت کې سبڅوي ده. په مجموعي ډول د جنوبي حوزې د سلور ولایتونو له 50 کالو څخه د ټیټ عمر لرونکو کوښنیانو شمیر 1.6 میلیونو ته رسیدي. روغتیایي مسؤلین وایي چې له یاد شمېر څخه له 8% تر 10% پورې کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي چې د ځینو کورنیو ناسم باورونه د سواد کچې ټیټوالی او ځینو نور د دې ستونزې اساسي عوامل بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
چارواکي وایي چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون د پروژو د عملي کولو په ترڅ کې څه باندې 9000 ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړه. پام وکړئ، نور تفصیل له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپورټ کې.
شاوخوا 15 کلن شفیق الله د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای له خپلو کلیوالو سره پر هغې فرعي لارې شګې اواروي چې له اصلي سړک څخه د دوی د کلي پر لورې جلا شوی. شفیق الله د ځینې نور ملګري له څه مودې راهیسې بېروزګار او په کار پسې له لهانده ګرځېدل، خو اوس د ملي پیوستون د ساتنې او څارنې په نوم په یوه نوي پیل شوي پروګرام کې د پروژو د ترمیم په کار بوخت دي.
دا موسته چې دا یا کور یا دا پروژه چې موږ ته رغولی دو، هم خلکو ته مثال دی، لیا خلکو ته کور پیدا شول، هم دی موږ لیارې ګدار دا سر برابر شولې. موږ هم مثال کنه دی نورو کورونا پر باش کولو، موږ یي دولت نه خوښ، دولت یې موږ نه خوښ، موږ ډیر مثال مننه وکړو چې موږ ته دا زمينه برابر شو.
د خوستوالی حکم خان حبیبي وایي چې د ملي پیوستون له لورې پلې شوې پروژو په ترمیم او رغولو کې څه باندې 9000 بیروزګار مسلکي او غیر مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه برابره شوې. د هغه په وینا د ملي پیوستون د ساتنې او څارنې دغه پروګرام اوس مهال د خوست په ځاځي میدان، اسماعیل خیل او ګربز ولسوالیو کې پر 2.6 پروژو تطبیقیږي او 80 میلیون افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي.
د ملي پیوستون ټولې هغه پروژې چې په تیرو 2013 کلونو کې بشپړې شوې دي او هغه حفظ و مراقبت ته اړتیا لري. انشاءالله د دغه برنامې او د دغه کار په نتیجه کې به هغوی بیرته رغول کیږي او له بل طرفه به زموږ ولسونو ته کار پیدا کیږي.
د ملي پیوستون له لورې د پلیشو یو پروژو د ترمیمولو دغه پروګرام د خوست په ګډون د هیواد په 12 مختلفو ولایتونو کې ترسره کیږي او زرګونه پروژې بل سره ورغوي. په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام مسؤل انجینر سلطان امریکا غاکتول چې په دغه پروګرام کې کاریزونه، ویالې، سربندونه، پلچکونه، کلیوالي سړکونه او نور ټولګټې پروژې شامل دي.
ان شاء الله په لاند وخت کې به موږ د باقی د نور ولسوالۍ کې به هم دغه همدا ډول کار شروع کیږي. چون دغه پروګرام ترمیماتي پروګرام ده، په دې کې موږ بنسټیزې پروژې د سر نه نه جوړو، وخت کم ده. د فعال حال چې دا اوس د درې ولسوالۍ کې شروع شوه ده، دا موږ په 2 میاشتو کې دا پروګرام سرته رسیږي.
که څه هم د ملي پیوستون پروګرام په چوکاټ کې ځینې پروژې له ناکامۍ سره مخ شوي، خو په مجموع کې د خلکو نظر داده چې په زیاتره سیمو کې ښه نتیجه ورکړي.
زه محمد امین ولسوالۍ دوامده، لکه لختې جوړ شوې دي، ډنګې جوړ شوې دي، د انارباغ کې کوز دوامده کې، او د بار ست خلک لګ شوې دي، د زمې څخه ته یې برګې نه پر مخ مخې دي، پاړ نشته، لختې نشته، نلکې دوی درې کې وتلې دي کنه. خلک رینه خوښ دي، خو چکور وشي کنه، یو ځوانون ویا کې مصروف شي.
په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام په کال 2004 میلادي کې پیل شوی. د مسؤلینو په وینا تر اوسه یې د ولایت کې شاوخوا 4000 وړې او لویې پروژې پلې کړي چې زیاتره یې بیا ترمیم ته اړتیا لري. همدارنګه د دې ولایت په باغ صبری او تریزی او علي شیر ولسوالیو کې 355 پروژې تر کار لاندې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
ساینس پوهان وایي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون له امله دا وخت د نړۍ په سمندرونو کې په ډېر سرعت اکسیجن کمیږي او امکان لري چې د اکسیجن د کموالي کچا به په راتلونکو څو کلونو کې نور هم لوړه شي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جور پوټیک ریپورت ته چې زه سید سلیمان شاه تاسو در اورم. د ډی اکسیجنیشن یا په سمندرونو کې د اکسیجن د کمیدو پروسه چې په مستقیمه توګه د نړۍ د اقلیم په بدلیدو پورې تړلې ده، ناوړه اثرات یې د سمندرونو په ځینو برخو کې لیدل شوي دي. او یوه تازه څېړنه چې د متحده ایالاتو د اټماسفیرونو د څېړنو ملي مرکز یا NCAR په دې وروستیو کې سرته رسولې ښیي چې په اغلب ګمان د 1409 هجري شمسي کال نه تر 1419 هجري شمسي کال پورې به په پراخه کچه د سمندرونو په زیاترو برخو کې دغه پدیده رامنځته شي. مګر د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزې د سمندرونو په ځینو برخو کې کمې او په ځینو کې ډېرې دي. د دغه مرکز له دوه رپورټونو نه څرګنده شوی چې د نړۍ د سمندرونو اکسیجن اوس کمیږي، خو کمواله په یو پیمانه نه ده. دا څېړنه ښیي چې د ځمکې د ګرمېدو له امله د بادونو مسیر بدل شوی دی، چې له امله د سمندر د سطحې اوبه ګرمې شوې دي او د اکسیجن کچې هم مخ په کمېدو ده. په ځینو سمندرونو کې د اکسیجن د کموالې له امله په اصطلاح ډیډ زون یا مړې شوې سیمې را پیدا شوې دي چې کبان پکې ژوند نشي کولی، زر پکې مري او یا مجبور دي چې نورو ځایونو ته کوچ وکړي. معمولا د سمندر د سطحې سړې اوبه زیات اکسیجن راکاږي او ذخیره کوي، او اوس چې هر څومره اوبه ګرمیږي په هماغه کچه ورسره د اکسیجن د راکش کولو لپاره د سمندرونو طبي توان کمزوری کیږي، او اټکل شوی دی چې په راتلونکو څو کلونو کې به وضع نور هم خراب شي. دا تازه څېړنه د ګلوبل بایو کیمیکل سایکل په نوم په یوه ساینسي ژورنال کې تیر هفته چاپ شوې وه، او خبرداری پکې ورکړل شوی چې د پاسفیک د سمندر په ځینو برخو کې د ډی اکسیجنیشن یا د اکسیجن د کچې د کمیدو اثرات لیدل کیږي. ساینس پوهان وایي که د فابریکو نه د کاربن ډای اکساید یا سی او ټو د خارجېدو کچه کمه نه شي، نو د سمندري مخلوقاتو ژوند به له غټ خطر سره مخ شي، چې بیا به یې په اسانۍ سره چاره ممکنه نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په واشنگتن کې د مخوستر نه د بجی او شپږ څولېخ د قیدی د افغانستان د حکومت د سولې علي شورا وای چې د ګلبدین حکمتیار په مشهد د حزب اسلامي سره نږدې په ټولو مسایلو باندې توافق حاصل شوی دی، او تمه ده چې په راتلونکو څو هفتو کې به جمهور رئیس اشرف غنی د ښاغلي حکمتیار سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره په ټولو 15 مسلو دا شورا موافقې ته رسېدلې، چې له مخې به یې ولسمشر محمد اشرف غني او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په نږدې اونیو کې د سولې علي شورا تر څارنې لاندې یو هوکړه لیک لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې نړیوال ټولنې هم افغان حکومت ته ډاډ ورکړی که د اسلامي حزب مشر دغه حکومت سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي، نو دا ټولنه به د ګلبدین حکمتیار او دغه ګوند د هغو غړو نومونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو ادارو لخوا پرې بندیزونه لګېدلي د بندیزونو په لرې کولو غور وکړي.
هیئت حزب اسلامی و هیئت شورای عالی صلح جمع نماینده های شورای امنیت ملی روز پنجشنبه گذشته که
مولوی گوچکنویل د اسلامی حزب او د سویلی شورا پلاو د ملی امنیت د شورا له اساسو سره د تیری پنجشنبه په ورځ په ناسته کې چې مولرله دغه غونډې نږدې 3 ساعته دوام درلود، چې په ترس کې مونږ یو ډېر ښه حل لارې ته ورسېدو، او په یو دوه مسلو چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغوی نظر هم الحمدلله ډېر مثبت و. مولوی عبدالخبیر وچکنویل د پنجشنبه په ورځ یوې یاداشت د اسلامي حزب پلاوي ته سپارلې، او ټاکل شوې ده چې دا حزب نن او یا سبا په دې مسله خپل دریځ د سولې شورا ته بیرته وسپاري.
انشاءالله العزیز ما منتظر همیستیم که این بار امروز میشه یا فردا.
ولی وچکنویل انشالله و لذیذ مونگ هم دیتا پتامه یو چی دازل کنن کیگی و کسابات دا ورسته ناستوی چی مونگ دی اسلامی حزب سره یوی خی حکری تا ورسی. مولی عبدالخبیر دی اسلامی حزب سخه دا نریوال طولین دا شرطون پا بابویا چی اسلامی حزب پلاوی تا لادم خداغا شرطون اولانی شیوی چی داغا حزب پلاوی هم منری. مولی وچکنویل نریوال طولینی ویلی چی مونگ دا تورلس او بندیزون پا حکل غور کو پا دی شر چی اسلامی حزب سو شیانو پا باب دار را کری. هاگا یو دا افغانستان اساسی قانون ته درناوی، تیرو 15 کلنو لاسرارونو ته درناوی، او د بشر حقونو ته درناوی هغه درې شیان دي چې له دمخه د اسلامي حزب پلاوی هغه منلي. مولوی عبدالخبیر وچکنویل د اسلامي حزب د بندیانو د خوشي کېدلو او هم په پاکستان کې د اسلامي حزب کم څخه افغانستان ته د مهاجرینو ستنېدلو پر مسلو چې دغه حزب په مهمو غوښتنو کې شمېرل کېدلی دواړو خواو ترمنځ موافقه شوې ده. د سولې دلی شورا دغه چارواکی تمه لري چې په روانو اونیو کې به افغان حکومت د سولې دلی شورا په منځګړیتوب د اسلامي حزب سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. مولوی وچکنویل چې پریکړه شوې چې د سولې هوکړه لیک به د افغانستان له حکومت له اړخه ولسمشر غني د اسلامي حزب له اړخه د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار او د سولې علي شورا پی سید احمد ګیلاني د تنظیمونکي په توګه لاسلیک کړي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب خپلې دوه کسیز پلاوی د محمد امین کریم په مشرۍ د افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته استولی دي، چې بیا وروسته اسلامي حزب د دغه حزب د سیاسي کمیټې د مشر ډاکټر غیرت بهیج په مشرۍ یو بل پلاوی هم کابل ته رالیږلی دی. دا دواړه پلاوی د افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
زما تور پتا جنت دے ما د پار فرښتے، زما تور پتا جنت دے ما د پار فرښتے، ژوند لتا نه عبادت دے کد ژوند غرچی نه، کد ژوند غرچی نه جنت دے ما د پارم فرښتے،
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ناټو وایي چې په افغانستان کې دوه عسکر وژل شوي دي. د ناټو چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په جنوب کې په یوه نظامي مرکز کې دوه وسلوالو چې د افغان ځواکونو یونیفورمونه اغوستي وو ډزې کړي دي او د ناټو دوه عسکر یې وژلي دي. هغه خبر پاڼه چې د قاطع ملاتړ ماموریت خپره کړې ده پکې راغلي دي چې د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دغه دوه وسلوال وژلي دي. که څه هم په خبر پاڼه کې نور تفصیل نه دی ورکول شوی، خو د وژل شوو عسکرو د طبیعت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. خو د رومانیې د دفاع وزیر اسوشیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي دي چې پرون سهار یې قندهار ته نږدې دوه عسکر هغه مهال ووژل شول چې افغان ځواکونه یې روزل. په سعودي عربستان کې خالد الفالح د انرژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. هغه به د علي النعیمي ځای ونیسي چې د 1995 کال راهیسې د انرژي د وزیر په توګه کار کاوه. خالد الفالح به د سعودي د تیلو د دولتي شرکت سعودي ارامکو رئیس هم وي. د شمالي کوریا مشر وایي چې هیواد به تر هغو پورې اټومي وسله استعمال نه کړي چې کوم بل اټومي وسله لرونکی هیواد ورباندې تیری ونه کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن رپورټ ورکړی دی چې کیم جونګ اون دا خبره هم کړې ده چې د لیوال دی چې د نورو هیوادونو سره چې د شمالي کوریا سره دښمني لري خپل اړیکې ښې کړي. کیم جونګ اون دا خبره د شمالي کوریا د واکمن ګوند د کارګرانو د ګوند په کنګري کې کړې ده. د سوریې د حلب په ښار کې اوربند د 2 ساعتونو لپاره غځول شوی دی. د اوربند غځېدو سره به اوس دغه ښار اوسیدونکي یو څه هوسا سي. د اوربند ټینګېدو سره چې په ځایي وخت د جمعې د شپې په 12 بجو پیل سو، یو شمېر بې ځایه سوي کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، مکتبونه پرانیستل شوي دي او دوکاندارانو خپل دوکانونه خلاص کړي دي. د سوریې د الپ په ښار کې په ورځو ورځو جګړې روانې وي. د سوریې د بشري حقونو ګروپ چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې په دغو جګړو کې نږدې 300 ملکیان وژل شوي دي چې 50 ماشومان وو. په کاناډا کې چارواکي هیله کوي چې د البرتا د ایالت په شمال کې د کار د کمپونو څخه ټول موجود خلک راوباسي. د کاناډا د البرتا په ایالت کې د 2 ورځو راهیسې کېږي چې لوی اور لګېدلی دی او چارواکي ویلي لري چې دغه اور به لا پراخه سي او د تیلو د رایستلو ساحو ته به ورسیږي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگټن ډی سي کې د هاوارډ په پانتون کې چې زیاتره محصلین تور پوستي دي د محصلینو د فراغت په مراسمو کې وینا کړې ده. په خپل وینا کې اوباما ویلي دي چې په تیرو دریو لسیزو کې په امریکا کې د نجات په اساس په مناسبت کې تغییر راغلی دی، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې په دې برخه کې نور کار ته هم ضرورت شته.
او دا هم د نن لپاره د موسم حال د سنتيګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه آتش او ټیټه 14 درجه سنتيګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 22 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 19 درجه ده. او په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 23 درجه ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه 3 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 22 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 ده. په شرنه کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 16 او ټیټه 18 درجه اټکل شوې ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 19 ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 20 ده. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 40 درجه اټکل شوې ده. او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 16 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوزونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.